د دفاع وزیر او همدارنګه د حقانی کورنۍ غړي دا کولای شو شامل کړو. دغه د ډیپلوماسي هسته هڅه کوي سي هغه د نوري نړۍ د پرمختللې نړۍ لکه مثلا د قطر او د عربي متحده اماراتو، البته تر ډېره شاید د قطر په اړه باندې فکر کوي، یا د مصر یا مثلا د ترکیې نورو حکومتداري موډلونه وګوري او لږ وړي داسې نه سي په تمام معنا باندې یو صحیح موډل دلته تطبیق کړي، بلکې د هغو سیاستونو څخه ځینې مثبتې کړنې راواخلي او دلته یې تطبیق کړي. د دې اعتراضونه د دې غوښتنې قسم ځینې وخت کې ډېرې واضح وي، ځینې وخت کې ډېرې واضح نه وي، لکه عباس ستانکزی یو ښه مثال داسې په واضح شکل یې وویل. ولې هغه ایدیالوژیک هسته چې دا ستریر په کندهار کې موقعیت لري، دی هغه بیا الگو سره دی هغه الگو ډېرې و خواني او خیالي الگو دا هغه ترډل هغه د دیوبند له خوانیو زړو کتابونو سي خواني پټواګان دی لاغو څخه متاثر دي. حتی کثم سره دی خلفای راشدین مثالونه راوړي، دی صحابه کرام مودې وخت دی حکومتداري ځنی یادی ځینو نور عباسی خلیفګانو دی حکومتداري مثالونه راوړي، او مثلا قلم دی طالبانو دی تحریک بخوانه مشر ملا عمر دی دریم عمر په نوم باندې ادبی، یا مثلا دویم عمر عمر بن عبدالعزیز او دریم عمر دی خپل مشر بولی. د دې هغه ایدیالوژیک تمایل او د دې هغه الگو تر ډیره پورې خیالي او ډیره پخوانی او په منځنوي پیړیو کې او له منځنوي پیړیو د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ دی وخت
بخنه غواړم مخکې خو ډیر دا خبره کېدله چې طالبان یو ډله دي، خو دوی حتی د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم د هر ولایت لپاره والی ټاکلی و، ولسوالۍ ټاکلی و، قومندان د امنیت ټاکلی و، د دولتداري لپاره ملا تړلې وه. حتی په هغو کلونو کې چې دوی دغه جهاد مخته وړ او پخواني جمهوري نظام نسکور کړي، څلور کاله واوښتل. دولت جوړونې په برخه کې بیا هم فکر کوي چې تر اوسه پورې هغه پوخوالي ته دوی نه دي رسېدلي، یا په داخل کې ځینې اختلافات شته؟ د تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې حکومتداري په برخه کې دوی هغه نننۍ متمدنې نړۍ څخه له یو څه وروسته پاتې دي، هغه نورمونه او هغه معیارونه چې باید دولت ولري تر اوسه نه دي په ځای کړي.
بل شکه د ډېرې ستونزې لري د حکومتداري په اړوند باندې، خو کوم څه د لپاره اسانه و هغه دا و چې لمخ څخه یو ساختار سیاسي ساختار ته پاتې شوی و، ټولې ادارې مثلا ورته پاتې شوې دي، هرې ادارې د هر امیر او مامور ټولې دندې د دندو لایحې او میز او چوکۍ او ټول اداري کتابونه او هر څه تر هغې ورځې پورې اپډیټ دي ته پاتې شوي و. نو حکومتداري که دی له همغې ورځې نه پیل کوله سخته به نه ورته، او د نن ورځ هم سي نسبي شکل باندې حکومت روان کړی دم. یو علت یې دا ده چې دا حکومت دی نه دی جوړ کړی، د حکومت ټول ساختارونه ټول تعمیرونه ټول سیستم او حتی قوانین او هر څه له مخکې څخه جوړ شوی دی، او دی هم تر نن ورځې پورې قسم سي دی د افغانستان اساسي قانون لغو اعلان کړ او وایي چې موږ قوانین نه منو، خو بیا هم د املاکو په برخه کې، د سوداګرۍ په برخه کې، په نورو اداري برخو کې هماغه پخواني قوانین چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوی وو هماغه شکل باندې مخکې ځي. دبې معنا باندې چې د حکومتداري په برخه کې دی ته ډېر څه له مخکې پاته وو، عملا د دې ظرفیت نه لري چې کوم نه وخت وو کې یا په ستونزو ته په شکل رسیدګي.
بیا به هم دا تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله، په دې باندې نورو میلمنو نظر هم واخلو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 22 11 24 25 یو.
او یو اوریدونکو سره هم زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. محمد نبی احمدی را سره وصل دی. احمدی صاحب خبرونه تخره خلاص.
مننه نبی صاحب سلامونه.
وعلیکم سلام. کوم موضوع اوریدلې وی خو نن موږ لخپل مل منوسره په افغانستان کې دا روانونه دي انټرنیټي او مخابراتي شبکو د پرچاوي پر موضوع باندې خبرې کوو. لخپل تاسو څومره ځانمن شوی یاست؟
دکانداری ناروغی ضرورت مشکلات مشکلات
احمدی صاحب کدو د چا خبر نه اوري په دې نورو د بهرانيانو پخواني نظام اوري د چارواکو اوري د لیاوی په مرستو باندې ډیر متکیو او سیدا خو دلته خبر دی ولس د دوی وسفلن حاکمان دي دغه ولس په ضرر باندې وي په زیان باندې وي باید د کار مخه ونیول شي کنه.
احمدی صاحب له میلمنو نه کوم مشخصه پوښتنه لرئ؟
حافظی صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده. ګمانم چې که زما غږ اوري بیرته به ورسره وصل شي. خای په هر صورت باندې تر څو پورې چې بیرته ورسره وصل شو خو تر څو پورې چې حافظی صاحب بیرته سټوډیو سره وصل کیږي. جانی صاحب تاسو هم دغه د احمدی صاحب څرګندونې واورېدې. آیا دا د طالبانو له لوري کوم د فشار د وسیلې په توګه د اقدام په سړی کتلی شي؟
ما د احمدی صاحب خبرې واورېدلې. مثلا احمدی صاحب وایي چې هر څه منظم دي، هر څه صحیح روان دي او حکومت هم معیاري ده. موږ که چېرته مثلا د یو دولت موثریت او د هغه کارکردګي ګورو نو ښه دا ده چې له نورو دولتونو او هیوادونو سره یې مقایسه کړو. مثلا ډېر زیات هغسې مثالونه شته، مثلا د جاپان، سریلانکا او د ترکیې او حتی د سیریلیون غوندې یو افریقایي هیواد سپاغو کې برېښنا د څو ساعتونو لپاره قطع کیږي یا انټرنیټ قطع کیږي. لوړ پړې چارواکي استعفا ورکوي. ولې په افغانستان کې متاسفانه د طالبانو حاکمیت نه تناسي له مخکې څخه خبر نو ورکړی، مثلا سفارتونو ته خبر نو ورکړی او هوایي میدانونو ته خبر نو ورکړی. کابل په هوایي میدان کې الوتلو ته اماده ول او د برېښنا انټرنیټ باندې قطع کړی. الوتکه هوایي میدان ته کابل هوایي میدان باندې کېنستلو ته اماده وه، د انټرنیټ باندې قطع کړی. په همدې شکل باندې په مخابراتو باندې، په سفارتونو باندې، په لویو موسساتو باندې، حتی د مخابراتي شرکتونو چې دلته په میلیونونو ډالر پانګونه کړې ده، اصلا له دې سره مثلا د یو شریک په حیث باندې، یو تجاري شریک په حیث باندې هیڅ خبره نه سوی. بیا دغه 30 میلیونو نفوس هغه ته نه له مخکې خبر ورکړل شوی او نه وروسته بخنه ورڅخه وغوښتل شوی. نه په 150 ساعتونو کې هیڅ په دې اړه باندې وضاحت ورکړل شوی ده، او له 30 ساعتونو نه وروسته هم د ذبیح الله مجاهد یوازینی توضیح دا ولې سما دا خبره نه ده کړې چې کیبلونه زاړه یا موږ بدل کړی دی. دا وایي په ما پسې خارجي رسنیو ویلي د دې معنی باندې تر اوسه پورې وضاحت نه دا ورکړی چې خاطر باندې په هیواد باندې انټرنیټ قطع کړی او دغه انټرنیټ دی ډیرو خلکو ژوند زیانمن کړی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
حافظ صاحب هم ګمانم چې بیرته سره وصل دی. حافظ صاحب مخکې یو پوښتنه ما مطرح کړل، ځنه پیغام تاسو باوریدلی کنه یو کرا په دې شکل باندې مطرح کو چې اعتماد او باور جوړونه ډیره مهمه ده په تیر بیا په سوداګرۍ، اقتصاد او اقتصادي اړیکو او په ټول دغه د نظام په اکثر برخو کې. که چیرې دغه چې تاسو وایئ چې نن له انټرنیټ پرته هیڅ کار مخته نشي تللی، که دغه سي پرچاوي رامنځته کیږي او دا تکراریږي، فکر نه کوي چې دا اعتماد جوړونې ته ډیر غټ زیان رسوي؟
یعنی ما مخکې هم اشاره وکړل چې دا مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. دا انټرنیټ نو اوس یو برخه د خلکو د ژوند دی، ارتباطات تامینوي، خدمات اسانوي، او ډېر اوس ډیجیټل خدمتونه کوم چې حکومت کې شتون لري د ټول د احصایې چې ټولیږي او مالیات چې راټولیږي دا ټول په دا انټرنیټ پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري، او که چیرې دا داسې بندښت تکرار شي بیا ډېر ستونزې رامخته کوي، خصوصي سکتور لپاره. اوس خو موږ دې ته انتظار کوو چې لوی پانګونې وشي. کله چې دا پانګوال د بهر څخه دلته راشي او بانکي سیستم شتون نه لري، انټرنیټ نه وي، د ارتباطاتو مسؤلیت شتون نه لري، خو بیا دوی خو زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې خاطر باندې دا بالکل اړین ده چې افغانستان هغه کې خپل انټرنیټ نه یوازې وساتي بلکې چټک او ارزانه.
تاسو مخکې ویل چې دا ډیر سوداګرو ته خصوصي سکتور ته ډیر زیان رسوي. کله چې دغه څو ورځو کې دغه انټرنیټ بند و، د تاسو له طرفه د خصوصي سکتور له طرفه چارواکو ته دغه شکایت وشو چې دغه انټرنیټ خلاص کړي ځکه چې موږ ډیر زیان وینو؟
بله بله، او تخت تجارت خو دا ویل چې نه، دوی خو ویل ما مخکې مرز وکړ چې دوی ویل چې دا هغه دی تخنیکی ستونزه ده او یو چته پرشوی دی دا فایبر نوري او دغه ترمیم لپاره وخت او ضرورت شته.
بله،
دوی داسې نه دی ویل چې مونږ دا سیاسي اراده کړی یا مثلا تخنیکی اراده کړی چې دا پریخو.
بله بله مننه حافظ صاحب. سهار صاحب هم ګمانم چې راسره وصل دی تر اوسه پورې. سهار صاحب مخې چې تاسو ته درسو جهاني صاحب، که چېرې دا د طالبانو خبره موږ ومنو چې وایي دا یوه تخنیکي ستونزه وه حل شوه، خو مخکې ما یادونه وکړله چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې څو ورځې څو اونۍ حتی د نوري فایبر قطع وو، هلته دغه د تخنیکي ستونزې موضوع هیڅ مطرح نه شوله، د منکراتو موضوع مطرح شوله، خو کراسو د دوی دې خبرې ته د طالبانو چارواکو ویلي دي، حتی د نجونو د لشپږم ټولګي پورته د زده کړو په اړه باندې هم ویلي چې دا موقتي ده، خو څه باندې څلور کاله تېر شول تر اوسه پورې په دې برخه کې هم هیڅ اقدام نه دی شوی. ولې
تحقیقا لکه مسک چې اشاره ورته وکړه، د طالبانو وایندویان یا تر ډېره پورې هغه ډیپلوماټیک لایه چې کومه ده یا سطح هغه هڅه کوي سي نړیوالو ته او ټول هغه څوک سي پښتنې کوي هغه ته مشکلات ډېر عادي وښيي، یا کوم هغه فجایع او جنایتونه چې په افغانستان کې روان دي او افغانان له ډېرو بنیادي حقوقو څخه محروم شوي دي هغه ته ډېر عادي جلوه ورکړي. یو تخنیک او تکتیک هم همدا ده، سپاغه کې مثلا خلکو ته وایي دا تر امر رسانی پورې ده، دا موقتی ده او دا بیرته خلاصېږي، تر حال کې چې طالبان اصلا اراده نه لري. طالبان اصلا د مدرن افغانستان لپاره نه تناسي اراده نه لري، نه تناسي کوم مثبت ګام نه اخلي، بلکې د مثبتو ګامونو مخ هم نیسي. د نجونو د ښوونځیو بندول یو له همدغه څخه ده، یعنی د نجونو ښوونځي به داسې حال کې بند شوي چې ونکو ته تر ډیره وخت پورې هتاه معاشات ورکول کېدل، میزونه تختې او چوکۍ شاګردان هر څه موجود و. ولی د برسیر باندې طالبانو یعنی نه تناسي مثبت نقش کې دي کې دی یو حکومت په حساب باندې ونه درلود، د خوري حکومت او حکومتداري ادا کوي، بلکې کندونه ایجاد کړو. د مخابرات په برخه کې په دې شکل باندې دا داسې کومه دی وایي دا موقتی و یا کوم تخنیکی ستونزه و، اصلا مسله به دې شکل باندې نه ده. سمنګان او د مخابراتو د رئیس غږ موږ تاسو په رسنیو کې درلود چې هغه ویل دا فرمان او د بلخ د والي ویاند واضح توګه باندې ویلي دي چې موږ انټرنیټ د منکراتو څخه دی منی په خاطر باندې قطع کړی او موږ بدیل لار باندې کار کوو. بدیل لار په دې معنی باندې سي د شاید سټارلینګ غوندي یو نوی پروژه لانچ کې ټوله دنیا ته انټرنیټ ورکي، یا مثلا د نوري فایبر وځای باندې کوم ډول بل ډول فایبر په ټوله دنیا کې جوړ کی، اصلا دا امکان نه لري. اصلا د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. واقعیت دا ده چې طالبان نوري افغانستان د خراتلونکي لیواله نه دي، هغه فقط خپل شریعت تطبیق کوي او خپل ایدئولوژي مطابق حکومت راولي.
مننه جهانی صاحب. سهار صاحب مخکې له حافظی صاحب نه ماده پوښتنه وکړه، د باور جوړونې اعتماد جوړونې موضوع ډیره مهمه ده. انټرنیټ او د غراز د معلوماتو ټکنالوژي برخه کې په افغانستان کې ډیره پانګونه شوې ده او نور هم ظرفیتونه شته ده. کورنی او نړیوال پانګوال د تړتیا لري چې پوښ چې د سنشي چې سبا ورځ به بیا انټرنیټ بندیږي یا دا شبکه به کار نه کوي، نو غواړي چې له دې لارې مطمئن شي. فکر نه کوي چې دغه وروستی اقدام به ډیر سوداګر په دې برخه کې په پانګونې راوګرځوي یا به دوی زړه نازړ کړي؟
نوري صاحب، اول به زه دې ته راسم چې افغانستان دغه سکتورونه څومره پر انټرنیټ او پر ټکنالوژي ولاړ دي. دا یعنی موږ ته دا راښيي چې طالبان څه کوي.
یعنی په خپله زما هدف دا ده چې بدات انټرنیټ او په مخابراتي شبکې کې دا څومره، آیا فکر کوي چې د پانګونې مخه به ډب نه کړي؟
او د دې تر اعظم زه سم دي اشاره کوم د سکتورونو څومره لا ټکنالوژي سره پیسې ډیپند دی وابسته دي. سیغه طالبان هغه اصلي پالیسی مخترافي چې افغانستان د بانکي سکتور نیوي تر 30% پر انټرنیټ وابسته ده، دولتداري 80% تاسو ګورئ الکترونیکی تذکره پاسپورت د ریوینیو سیستم د ایډو سیستم د هوایی میدانونو مثلا دغه ټول سکتورونو تاسو ګورئ انټرنیټ پورې وابسته دي. انجوګان یو بشر دوستانه کارونه نیوي 30% تاسو ګور نړیوال موسسه ټول دي. دا اوس د زکړو د انلاین زکړو سلسله نه سي افغانستان کې د انجن لپاره واځي بدیل زکړې سدي ل نړیوال پانتونو سره کولی وي چې کوي یوازې یو نړیوال پانتون زپیږي. ته ځنم سي اول لزر انجن په افغانستان کې د دې محصولې نه دي، مثلا د تر اعظم مثلا فریلانس سل پیسه ده، یعنی دا څوک سي لری کار کوي یا ایټي سکتور بزنس او تجارت الیا تر اتیا سلنه، میډیا ته در معلومي کې رسنی 20% پر انټرنیټ باندې ولاړ دي، روغتیاي سکتور افغانستان کې 50% 50% په همدې ډول باندې ټولنیز ژوند د افغانستان 90% تر 80% په انټرنیټ ولاړ ده. نو اوس دغه ټول فیصدو ته تاسو وګورئ سلنه ته وګورئ کله چې طالبان انټرنیټ قطع کوي اې دې معنا دا ده چې د افغانستان دغه ټول سکتورونه فلج کیږي. د افغانستان د اوسنۍ 80% عموما په ټکنالوژي او پر انټرنیټ باندې ولاړ ده. نوري فایبر یوازې یو کیبل نه ده، دا یعنی د انټرنیټ د ملا تیر ده. له دې پرته هیڅ سکتور په افغانستان کې کار نه کوي. زه یو مثال درکم، هوایي میدانونه کار نه کوي، بانکي سکتور کې دا اوس تقریبا موږ شاوخوا 10% افغانان ګټه ترې اخلي، دا ټول فلج کیږي. دا نور سکتور نه ټول د توکو له دې سره سل په سل د خلکو اعتماد دا اوس هم د لاس کړی ده. دا اوس هم په افغانستان کې څوک د $1 سرمایه ګذاري ته زړه نه کوي. ولې؟ ګوره د افغانستان اوس لکه د امازون ځنګل دسې ده، چې نه پکې قانون شته، نه پکې اصول شته، نه د لایحو د ریګولیشن له مخه دا دغه کیږي اداره کیږي. نو په همدې خطر باندې خلک یو شفافیت واړی د نور هیوادونو کوم چې خلک راځي پانګونه کوي یا ملت راځي کوي ځوان الته تړي او الته پانګونه کوي، هغه ګورز د هیواد آینده چې شي. طالبانو دا اوس دغه یو مثال نه ده، ګوره د دې د اوسنی بندیزونو د شمالي کوریا لیول ته رسیدلې دي. د طالبانو د سانسورشپ او د محدودولو او د دیکتاتوري دوه الګوګان دي، یو ایران ده یو شمالي کوریا ده. د انټرنیټ بده کوم د دوه الګوګان لري. د ایران لایحه د ایران ایدیال دیوار تر خوا عملی کړ په افغانستان کې، انټرنیټ سانسور کړ، د انټرنیټ محدود کړ. واک تر خوا هم د انټرنیټ په افغانستان کې فلټر شوی و. هغه کوم فلټر چې ضرورت و، هغه کوم غیر اخلاقي ویب سایټونه چې ضرورت و، هغه په 2014 کال کې زه په افغانستان کې وم، په سلام خبراتي شبکو پرته نور ټول خصوصي کمپنیو د فلټر سیستمونه واخیستلو. ټول غیر اخلاقي ویب سایټونه، ټول هر څه فلټر کو. بدري مرحله د فلټر شو دي چې بیرالو د تاسو ولدل چې مثلا ټیک ټاک فلټر کو، 5G گیم فلټر کو، انلاین پانتونی فلټر کو، نړیوال تاسو په شمول ادرسنی ټولي فلټر کې، نړیوال غټ غټ معتبر اداري فلټر کې، ان دي ټول افغانستان غازات او بي پري معلومات او نړیوالو مرجو او انلاین پانتونو ته لږه خلاف ترته بند کړل. لږ ورسې وخت تاسو په دې کار نه کیږي. نو د دې څه کار وکړ د شمالي کوریا پلان یې عملي کړ. شمالي کوریا په ټوله کې نړیوال انټرنیټ سره روابط قطع دي. پون نوري فایبر ټو هر څه قطع کړی دي. په داخل د دې یو سیستم لري د کینګ مونګ بنامه، چې هغه ته ډېر محدود کسان د دې خپل لاسرسی لري. نړیوال انټرنیټ ته د شمالي کوریا 2000 کسان د لاسرسی لري، چې هغه ته ایلیټ وایي. نو اوس طالبان هم دا غواړي د کوم پرمن د اجرا کوي. د دې هدف دا د افغانستان شمالي کوریا غوندي. شمالي کوریا اوس تر مو په خو وزید کې ده، ځکه کله ته مساوی نه د کوټه لاسرسی ستا الته روغتي سکتور پاله ده، الته غیر خپل اټوم بم جوړوي، راکټونه جوړوي، هغه وسیله خپل جوړوي. د یو تقریبا دفاعي سیستم په خپل لاس کې ده، هوایی حریم خپل کنټرول لري، خپل تیاری لري، خپل هرڅ لري. طالبان دا هم نه لري. نو تاسو ولې دی یو هیواد د افغانستان بهر څخه دغه 3 میلیون افغانان سزون کوي؟ هر کال $4 میلیارډ افغانستان ته د حوالی لیږي، پیسې لیږي. د طالبانو د حکومت ټوله بودیجه $2 میلیارډ دی، یعنی افغانستان بهر افغانان افغانستان ته د طالبان تر حکومت دوه برابر زیات پیسې لیږي. نو دوی د افغانستان له دغه ټول ملت سره زنه پیغام ولي دښمنی له ټول اساساتو له ټول
پوی زنه پویګم خو حتمان پوی خپل افغانستان بهر ډیرو جون کړی دی او دته متوجی دي چې دا پیسې لکم زی راځي. کور ودان مننه ډیر وخت نه لرو. حافظ صاحب کلن دی خپل خبرې وکړي چې فکر نه کوي چې بیا به د موږ دغه غاسي یو پټول هیواد کې د انټرنیټ بندیدو شاهدونه اوسي.
زه هله مانیم زه د دې پر غلم چې خپل دی وس سره سم د اقتصادي ودې لپاره یو سوکو یعنی وای چې زموږ شم مدد وکړه چې دا زمينه ورته مساعد نه یي، تخنیکی زمينه یا مثلا په ټوله کې سیاسي زمينه ورته برابر نه یي، خو اقتصادي وده ممکن نه یي. په دې خاطر باندې زما غوښتنه ده چې د افغانستان د غریبو خلکو د اوسېي په خاطر او د فقر د رفع کولو لپاره او د کار د موندلو لپاره او د پنګونې د راجلبولو لپاره باید زمينه مساعد شي، او یو زمينه هم دغه آسان او پرمختللی انټرنیټ دی چې دا اوس د دنیا په ټول سیستمونو کې د کار کې پرته د انټرنیټ څخه پرته ارتباطات څخه اقتصادي وده او مدرن اقتصاد ممکن نه.
بله حافظ صاحب، دغه د مخکې چې سهار صاحب ویلې اکثره افغانان افغانستان ته پیسې لیږي خپل خپلوانو ته او د ډېری پیسې دي ډېر هیوادونه موږ او تاسو بیلګې لرو چې یو بیلګې ترکیه د چې هغه ترکتور کارګرانو چې په جرمني کې کار کاوه پانګې بیرته په ترکیه کې پانګونه وکړه د ډېر نور هیوادونه هند یا پاکستان یا بل ده خو کراشه افغانستان په تیرو څه باندې څلور لسیزو کې ډېر وګړي له هیواده بهر ژوند کوي ډېر ممکن د دوی اکثر وغواړي چې له افغانستان سره اړیکه ولري لاړ شي هلته پانګونه وکړي اوس افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی نو فکر کوم چې د طالبانو چارواکي به هم دې ټکی ته ډېر متوجه وي چې په څه ډول کولای شي چې د خپل د افغانانو دغه پانګ را جلب کړي که چیرې نړیوال پانګونه کوي هغوی ځینې اهداف لري خپله تاسو له ما ښه پوهیږئ او د یو افغان که پانګونه کوي لکه تاسو چې ویلې دا هیواد ده بېرته راغلي وي د دې هیواد لپاره تاسو غواړئ کار وکړئ نور همداسې عادي افغانان چې څه وس لري هغوی هم غواړي چې دلته پانګونه وکړي نو زه نه پوهیږم چې د دوی لپاره به دغه زمینه په راتلونکي کې ښه زمینه مساعده شي
ما خو مخکې هم عرض وکړو چې تر هغه بریده پورې چې ما د اوسنی حکومت د مشرانو څخه اوریدلی دي په شمول د اقتصادي چارو مسؤول ښاغلی عجیب الله صاحب برادر و او وزیر صاحب د اقتصاد او وزیر د تجارت او صنعت او وزیر د زراعت او نور سکتوري وزیر صاحبانو سره چې ما خبرې کړې او زموږ د اطاق مشرتابه هغوی سره لیدنه کتنه کړې دي دوی ویلي چې زموږ اقتصاد زموږ سیاست اقتصاد محور دی او موږ د اقتصادي ودې څخه په بشپړه توګه حمایت کوو نو که چیرې دوی دا کار وکړي موږ زموږ لدیز دغه دي چې باید ټول هغه زیرساختونه او ټول بنسټونه چې د اقتصادي ودې لپاره ضروري دي هغه باید خوندي وساتل شي او یو له دغه جملې څخه هم دغه انټرنیټ دی او په این زمان کې دا تلیکومنیکیشن په ټوله کې دا تلیفون هم قطع وکړه دا هم ډېر ستونزه وه په دې خاطر باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر دوی باید دا کار وکړي او نه یوازې دا وساتي بلکې دا پرمختګ ورکړي او چټکی کې ارزانه کړي
کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس ازرخ شافیزی سیاسي شنونکي جانداد جهانی د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل ازادۍ په چپو کې خبرونه وه چې مانور یاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کړه
لگ پہ مخیارا نے سڑے سی دینا سانت پس کنتلا گھاڑ میں خدایا یار انٹا گاندی ہے جتنا سر کبینا چپوڑے میں پاور پیس کو لے نشما خدایا لیلا بہر واد خرسل کے سمونا چل گیا عقل دکھو تھا دینو مشبک سوپ چادر لبر دینا ستر سبا پوری چڑے گما نا در تیار تال ہو سنگ در دینا تچے پا مرد مار دھائی مرم مرم زانتا پسی بمرم مرم مرم زانتا پسی بمرم بغیلتا 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 بجمع کی کی کزا شوی دیدنونه